ستړي مشي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعت خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د جمعې ورځ د اپریل د میاشتې دویمه نیټه ده او د مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهم خبرونو سرټکو ته. د جمهوریت لپاره د میډیا ارزښت یا میډیا میټرز فور ډیموکراسي د په نوم ادارې په خپل جاری شوی راپور کې ویلي دی چې په کال 2020 کې پاکستان کې د خلکو د اظهار ازادۍ په قانوني او عملی صورت ساتلو کې حکومت پاتې راغلی دی. بل پلو ته په خیبر پختونخوا کې د روان پولیو ضد کمپاین کې یو اتیا زره انکاري خلک ریپورت شوي دي او 2,00,000 ماشومان لا هم د پولیو ضد څاڅکو څخه محرومه پاتې شوي دي. بل پلو ته پاکستان کې سرکاري شمیرې ښیي چې د تیرو نهو میاشتو راهیسې په څلورویشت ساعتونو کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې چې 5,240 دي نن مخې ته راغلي دي او 3 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د خبرونو سرټکې تاسو واوریدل. په دې خپرونې کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره مل پاتې شئ. د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې. زو د لومړی ریپورت ولوري ته چې د میډیا میټرز فار ډیموکراسي نوم غیر دولتي ادارې په خپل څېړنیز ریپورت کې ویلي دی چې په کال 2020 کې د پاکستان دننه د اظهار د ازادۍ صورتحال لا نور ډیر خراب شوی دی. راځئ چې تفصیل یې د ارشد حسین څخه واورو چې په تېره خبرونه کې مو ځینې پوښتنې ورڅخه کړې وي او تاسو ته به دغه ځوابونه یو بیا وړاندې کړو.
جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې هر کال په پاکستان کې د میډیا میټرز فار ډیموکراسي دا یو غیر دولتي اداره ده. دا په جمهوریت او د میډیا په ازادۍ کار کوي. دا کال هم دوی یو رپورت جاری کړی دی چې دیته د پاکستان فریډم اف ایکسپریشن کال 2020 د رپورت نوم ورکړی شوی دی. نو په دې رپورت کې ډېرې سرګندونې شوې دي. په دې کې دا ویل شوی دی چې د پاکستان دننه د نور کله پر طالبان چې دینو په کال 2020 کې د میډیا د ازادۍ یا د رائے د اظهار د ازادۍ چې کوم صورتحال دی نو هغه لا نور هم خراب شوی دی. د دې کې خپل درجه بندي دي او دوی دا ویلي دي چې په سلو نمبرو کې پاکستان د میډیا د ازادۍ یا د اظهار د رائے د ازادۍ په حواله باندې په سلو کې 1.5 نمبر اغستی دي.
دا څه معنی چې یعنی 1.5 نمبر ډېری کمی دي او کڅنګ او دای ولې دا سی ویلي دي؟
جی دی دی په دی خپل باندې چې دینو مختلف جایزې کړې دي، سروې کړې دي، د په دې کې پروفیسران هم شامل وو، په دې کې صحافیان هم شامل وو، په دې کې د ژوند جواک د نور اړخونو سره خلک هم شامل وو. نو مطلب دا دی چې عرب سلو کې نوی نمبر ورکړي دا غبل د ټولو نه حسابي د اظهار د ازادۍ په والله یا دغه شانتي یا سل پسل نمبر چې ورکړي نو غم ډیر غوره حسابيږي. خو چې د 50 لاندې وي لکه د پاکستان په دې کې 1.5 نمبر دي نو دا ښایي چې د پاکستان کې د رائے د اظهار د ازادۍ په حواله باندې صورتحال ډیر سخنه دي.
او ارشد حسین صاحب، آیا په دې کې داسې هم کومې پیښې په تیر کال کې رامخته شوې دي چې د هغې له کبله ګواکې دومره کمې شمېرې یا نمبر یې اخیستې دي پاکستان کې څنګه؟
جی بالکل. په کال 2020 کې چې دینو کو یو خوا د ریپورت کې ویلي شوې دي چې د پاکستان دننه د مطبوعاتو ازادي یا د رائے د اظهار ازادۍ چې کوم صورتحال نو هغه وبا هم خراب کړو، خو ورسره د پاکستان چې کوم به الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون دی هغه ته پیکا ویل کیږي. دا په کال 2014 کې جوړ کړی شوی وو. نو دغه قانون لاندې هم د یو شمیر صحافیانو خلاف مقدمه درج کړی شوی دی، د بغاوت مقدمه درج کړی شوی دی، د ریاستی ادارو پر ضد د سپک خپل کارولو مقدمه درج کړی شوی دی. په دې کې یو شمیر صحافیان نیول شوی هم وو، هغه عدالتونو ته مخامخ شوی هم دی. د سو د زنو پکې مقدمه اوس هم روانه دي او س مقدمه عدالتونو چې دینو هغه ختم کړی دی. نو دا هم په دغه صورتحال باندې د دې درجه بندي شوی دی.
آیا د مرکزی حکومت له لوري کوم ځواب دغه ریپورت ته تر اوسه راغلی دی او کڅنګ ارشد حسین صاحب؟
جی بالکل تاسو وګورئ چې را د دین مخ کې د امریکای د بهرنوی چارو چې کوم وزارت دی هغه هم یو رپورت جاری کړو هغه نه پس هم تر اوسه پورې د حکومت لخوا په دې اړه کوم جواب مخې ته نه دی راغلی. موږ نن هم په دې رپورت باندې د حکومت د دریض اغستلو لپاره رابطه وار په وار وکړه د اطلاعاتو وزیر سره خو هغه ته زموږ رسایي ونه شوله. خو په دې وروستو کې که تاسو وګورئ نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیرانو دا قسم تورونه چې را په پاکستان کې د موجوده حکومت دراتو سره سم د میډیا باندې قدغنول لګین دا تورونه په ماضی کې رد کړی و او یو وخت خو دا چې هم راغلی و چې وزیر اعظم عمران خان په امریکا کې ویلو چې په پاکستان کې میډیا چې د نو دا غربي نړۍ د میډیا نه هم زیاته آزاد ده. نو د حکومت خو دغه دری په دې باندې د مخه ترازی خو په دا رپورت په خصوصي توګه باندې د میډیا میټرز فار ډیموکراسي پاکستان پریس فاؤنڈیشن او د یورپی اتحاد یا د یورپی یونین په اشتراک سره تیار کړی شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې کال 2000 کې شاوخوا د مطبوعاتو سره تړلې اته کسان وژل شوی دی. شپږ دیرش خبریالان چې دین او هغه د خپل کار په محل د تشدد سره مخامخ شوی دی. لس صحافیان په حراست کې مغستل شوی دی دا چې کم تاسو تماز ذکر کو چې د پیکا د قانون لاندې دا نیولې شوی و او ورسره درویش صحافیان داسې دي چې آنلاین دوی چې کوم د اظهار ازادي کول نو د هغه په بنیاد باندې چې دین دوی د لږ وخت لپاره په هر ځای ډول په حبسه ویجا کې ساتل شوی دي.
ارشد حسین صاحب ډیر زیات مننه کوم تاسو د تفصیل څخه او تاسو ډیر ښه چاره غواړو.
مننه.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور موضوعات او څېړنې هم لرو. موږ سره هیله لرو چې تر پایه مال پاتې شي. د مهال زده یو بل ریپورت ولوري ته چې وفاقي حکومت د پنګو نړیوالې ادارې IMF شرطونه پوره کولو لپاره د څلور څلويخت حکومتي ادارو شخصي څنګه ته د ورکولو پریکړه کړې ده او د دې ادارو کارکړدګي خ کولو او څارنې لپاره به یو قانوني مسوده اسمبلی ته هم وړاندې کړی شي. راځي چې تفصیل یې د الیاس خان په ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د خزانه وزارت د رپورت تر مخه دی حکومتي ادارو کې 3.5 لک خلک نوکران دي او په مالی کال 2019 کې د دې ادارو کل اساسو د 9 ټریلیون روپو په مقابله کې د دې آمدن 3.5 ټریلیون روپۍ وو او په مجموعي توګه د 1.3 ارب روپو زیانونه کړي وو او دې نه یو کال وړاندې د دوی زیانونه 2.8 ارب روپۍ وو. د دې ټولو زیانونو 90% برخه هر کال حکومتي خزانه ته پی آی اے پاکستان ریلویز د بجلی یا توانائی کمپنیانی او نیشنل ہائی ویز اتارٹی اڑوی پکوم کے چی حکومت فی الحال د بازی بجلی کمپنیانو شخصی سانگ تا د ورکولو پریک رکڑی. البتہ پی آئی اے پاکستان ریلویز او نیشنل ہائی ویز اتارٹی کے با پپراخ کچا اصلاحات راولی چی دا غرنگ دا ادارے دا نقصان نہ راو باسی خسیرون کی وائی چی روانو حالاتو او خاص کر چی اس کم سیاسی تاوتریخوال مخبزیات دو دے دوی نوینی چی دا پرائیویٹائزیشن دا عمل پیل شی. وی او ڈیوا سرا خبروں کے اقتصاد پوہا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی وائی
بفور ایمبارکنگ آن پرائیویٹائزیشن پروگرام آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ اپوائنٹ اے کمیشن آف ایکسپرٹس.
زما په خیال حکومت تا دا پرائیویٹائزیشن پروگرام شروع کولو نه وړاندې دا کار پوهانو یو کمیشن جوړول پکار دی کوم چې د دې حکومتي ادارو د کارکردګۍ جاج واخلي او په دې اړه حکومت ته خپل صلاح ورکړي. د اوی چې د ماهرینو د مشاورت نه بغیر دا عمل د پخوا غونډې ناکامه کېدې شي. ډاکټر صدیقی زیاته کړه چې په خوا هم یو شمیر حکومتي ادارې په دې غرض شخصي سانګې ته ورکړې شوې وي چې یو خو به د دوی کارکردګي خشي او بل دا چې دې عمل نه چې کومې پیسې حکومت ته میلاو شي هغه به د قرضو پرې کولو کې وکاروي، خو د ده په وینا نه خو د دغه ادارو کارکردګي خشوه او نه پرې قرضې ادا کړې شوې. ده وویل چې د حکومتي ادارو شخصي سانګې ته ورکولو کې صوبې هم په باور کې اخیستل پکار دي، ولې چې زیاتره داسې ادارې په صوبو کې دي او د دې اغیز به د دغه ځای اوسیدونکو باندې پریوزي. په مالیاتي چارو نظر لرونکی سینیئر جرنلسټ فدا حسین وایي چې پرایویټایزیشن یو اوږدمهاله تګلاره ده او دې دپاره سیاسي استحکام ډېر ضروري دی، کوم چې موجوده حالاتو کې په نظر نه راځي.
اکانومي داسې یو شی دی چې دا لانګ ټرم پالیسي غواړي او پولیټیکل سټیبلټي غواړي. داسې خبرونه نه راځي چې حکومت نن دی خو سبا دې روان دی، سیاسي استحکام په نظر نه راځي. نو په داسې صورت کې بیا داسې پرایویټایزیشن کول چې کوم دي که نه هغه مشکلاتو سره مخ وي، هغې ته بایر نه راځي، هغې ګوري چې پالیسي نشته. پالیسي څه ده؟
د پرایویټایزیشن مثبت او منفي اړخونو په اړه بیا بیل څېړنې ښایي باید چې حکومتي ادارې شخصي سانګې ته ورکولو سره د دې ادارو اقتصادي چټکتیا او پرمختګ تیز شي او حکومت ته آمدن هم سیوا شي، خو دې سره سره ډېر خلک د نوکریانو نه وویستل شي یا د دوی تنخواګانې راکمې کړې شي چې له وجې د دوی مالي ستونزې زیاتې شي او ورسره په ټولنه کې غربت سیوا شي. د کارپوهانو نظر دی چې حکومت ته پکار دي چې د دې ادارو کارکردګي ښه کولو لپاره دې کې اصلاحات راولي، څنګه چې ملایشیا، ترکیه او د بنگلادیش حکومتونو کړی دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دیوی سره د ملتیامو مننه کوو چې تر دا دمه را سره په خپرونه کې مالیاس یو بل مهم راپور د خپرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان د شمیرنې اداره بیرو آف سټیټسټکس وایي چې د مارچ په میاشت کې ګرانۍ زیاته شوې ده او د فبروري په پرتله ګرانۍ د 0.1% نه په مارچ کې 9.1% ته زیاته شوې. په دې اړوند هم ریپورت لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو، نو هیله لرو چې تر پایه را سره په خبرونه کې مل وسئ. خو دا مهال هم د پاکستان د اقتصاد او تجارت په اړوند یو بل ریپورت ولوري ته ستاسو پام راګرځوو چې د پاکستان تجارتي خساره د مارچ میاشت کې 3 ارب ډالر زیاته شوې ده. د پاکستان تجارتي خساره د روان کال مارچ په میاشت کې د 0% اضافي سره 3 ارب ډالر ته زیاته شوې ده. د تیر کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان تجارتي خساره 0.5 ارب ډالر و راځي چې نور تفصیل یې د ډي وی زموږ همکار محمد اکرام پر راپور کې واورو.
د پاکستان تجارت وزارت ته تازه شمیرې تر مخه د تیر کال جولای میاشت نه د روان کال مارچ میاشت پورې د ملک تجارتي خساره 0.5 ارب ډالر ته زیاته شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تجارت مشیر رزاق داود ویلي د ملک برآمدات د مارچ په میاشت کې زیاتېدو سره دا وخت 2.15 ارب ډالر ته رسیدلی او د کال په کچه په دې کې یو کم 1.5% یا 1.5 میلیون ډالر زیاتواله راغلی. خو د کال په سر د پاکستان درآمداتو کې په ریکارډ کچه 80% زیاتوالی راتلو سره تیره میاشت د ملک درآمدات 15.1 ارب ډالر ته رسیدلي چې پکې 2 ارب ډالر زیاتوالی شوی. رزاق داود په ټویټر باندې ویلي د پټرولیم مصنوعاتو، غنمو، سویابین، مشینری، خام مال، کیمیایي موادو، موبایل فون، مصنوعي سرو او انساني دوايانو درآمد کولو لپاره د ملک په درآمداتو کې زیاتوالی راغلی دی. تیر کال پاکستان د ملک دننه ضرورتونو پوره کولو لپاره کاټن یا تار، غنم او چینی درآمد کړو. حکومت روان کال د کورنۍ ضرورتونو پوره کولو لپاره زیاتی 3 میلیون ټنه غنم د بهر ملکونو نه راغوښتو. پاکستان تیر میاشت د 2.15 ارب ډالرو سامانونه بهر ملکونو ته لیږلي چې په تیرو 3 میاشتو کې د ملک تر ټولو زیات برآمدات وو. رزاق داود ویلي د مارچ په میاشت کې د پاکستان د برآمداتو زیاتوالي شرح په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو زیاته ده. نوموړي ویلي د کال 2011 راهیسې دا اول ځل دی چې د ملک برآمدات پرله پسې 6 میاشتې د 2 ارب ډالر نه زیات پاتې شوي. د پاکستان مسلم لیگ دون په حکومت کې د ملک برآمدات تر ټولو زیات 2.1 ارب ډالر ته رسیدلی، خو بیا د 2 ارب ډالر نه ښکته شو. د پاکستان د برآمداتو ورکړل شوې شمیره په داسې حال لانجمنه شوې چې د ملک تر ټولو لوی ریاستي بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان د شمیرې تر مخه د روان مالی کال په اولنو 8 میاشتو کې د ملک په برآمداتو کې 2% کمواله راغلی، او درآمدات 12.8% یا 4.6 ارب ډالر زیاتېدو سره په مجموعي توګه باندې یو کم 4.40 ارب ډالر ته رسیدلی، چې په نتیجه کې تجارتي خساره 4.50 ارب ډالر ته زیاته شوې. د پاکستان کابینې د اقتصادي همکارۍ کمیټې 2 ورځې وړاندې د هندوستان نه کاټن یا تار درآمد کولو فیصله کړې وه، خو تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینې دغه فیصله رد کړې وه. پاکستانی تاجرانو خبرداري ورکړې چې د دوی د کاټن جوړ برآمداتو کې به کمی راشي او دا به نورو ملکونو ته ورکړل شي کچرې دوی ته په کار مقدار کې کاټن یا تار ملاو نشو.
دا د امریکا غږ دی. ودا ګران اوریدونکو، خبری خبرونه دوام لري. زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان پر ریاستي ادارو باندې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د پی ټی ایم پلویانو په ناوړه مقدماتو کې بندیوان ساتلو، دوی سره جیلونو کې د توپیری چلند او د خپل قانوني حق نه محرومه ساتلو تورونه لګولې دي. په دې موقع د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم ویلي دي چې د فشار باوجود دوی د ملکی عدالتونو ته نه د انصاف هیله لري چې د دوی بندیوان غړو قضیه به زر تر زره فیصله کړي. راځي چې تفصیل یې د پیری ولایت شاه څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې عامي پریس کلب کې خبری کانفرنس ته وینا په محل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان پر ریاستي ادارو باندې د دوی د غړو او پلویانو د زورولو تورونه تکرار کړي دي. هغه تور لګولې پاکستان کې د راو انور غونټ قاتلان د سزا نه بچ ګرځي، خو د علي وزیر پروفیسر اسماعیل یوسف علی خان، حنیف پښتین او د اویس عبدال غونټ د پی ټی ایم غړي او مشران ناوړه مقدماتو کې بندیوان دي. وی او ای دی وسره خبره کې منظور پښتین ویلي جیلونه کې بندیوان د دوی ملګری د خپل قانوني حقونو نه هم محروم ساتل کیږي،
نه ورکول کیږي. د پی ټی ایم یعنی آلته هغه خلک چې قتل عام یې کړی دی، هغه خلک چې ترهګری کې نیول شوی دی، هغه خلک چې ډیر زیات جرمونه یې کړی دي او جرم په ثابت دی، عدالت سزا هم ورکړي دي. هغه ته کوم حقوق دي؟ زموږ ملګرو ته هغه حقوق نه وي، لکه ټلیفون په هفته کې یو ورکول ته د ټولو حقوق دي، زموږ د ملګرو به بیا نه وي. خو داسې آلته یعنی د خپل یو ټایمینګ چې دومره بته په کمره کې وي، د هاورز نه بعد بته کمرې نه بهر وي، د کې هم د دوی سره ظلم او جبر کیږي.
حکومت کراچۍ جیل کې بندیوان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر باندې د ریاست په ضد هلو ځلو او غداري په تور مقدمه چلوي. دغه سیر حکومت پروفیسر اسماعیل یوسف علی خان او د پی ټی ایم نور زیاتره غړي د ریاست په ضد تقریرونو اړي غړي خوراولو او ترهګری دفاتو په تور بندیوان ساتي، خو د پی ټی ایم بل یو د قومي اسمبلی غړي محسن داول دغه ټول سیاسي او انتقامي قضیه بولي. وی او ای ډی وسره خبره کې محسن داول هیله سرګنده کړې چې د فشار باوجود به ملکی عدالتونه د دوی سره انصاف کوي.
نو یو لانګ مارچ اعلان پی ټی ایم کوي شي تر دې وخت خو ته کې سونه په عدالتونو کې د ډیرو ملګرو خو مصیبت دا چې دلته هر یو سیستم کنټرول دی، جمهوریت کنټرول دی، پارلیمنت کنټرول دی، او د بدقسمتۍ سره عدلیه هم کنټرول ده. کنټرول کولو کوشش کوي یا ډیر کنټرول څوک کې راشي خو بهرحال کوشش روان دی. دلته اوس تاسو پته ده د علي وزیر او د پروفیسر اسماعیل کیس چې کوم دی، هغه د ډیر مودونه ضمانت ته پاتې د ضمانت فیصله نه کیږي. نو دا ټول کیسه روانې دي. په بهرحال د عدلیه نه مونږ خواست کوو چې هغه به د انصاف چې کومې تقاضی دي هغه به پوره کوي او د دې د کیسونو فیصله به زر تر زره کوي.
پی ټی ایم خپل ګرفتار غړو د قانوني مرستو او خیر ساتنې لپاره یو کمیټه هم ټاکلې ده. دغه کمیټه یو غړی صابر بلال د برتانیې نه راغلی پاکستان کې ګرفتار د پی ټی ایم غړی یوسف علی خان د حالاتو په اړه صدا سوایي.
د خدا دغه تاریخ نه زو سره په عدالت کې کېناستم، نو هغه ماته وی چې ما باندې مکمل د کور والا ملاقات باندې ټولو کې دنو تعداد په ما باندې ټلیفون باندې حتی چې ماته د کور نه د بار نه جامع فروټ یو شی نه راغلی دی. ما اوسه پورې د خپل کور غړي نه دی لیدلی او نه اوسره ملو شوی.
خبري کانفرنس ته وینا کې منظور پښتین د پاکستان افغانستان ریاستی ادارو باندې قبایلی ضلعو کې ترهګرۍ ته وده ورکولو تورونه تکرار کړي دي. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت د پی ټی ایم لخوا د ترهګرو ډلو سره د مرستو د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې د ککړتیا تورونه بې ځایه بولي. د پاکستان حکومت او فوج د رسق پلوي د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان د زرګونو په شمېره کې امنیتي چارواکو او عام وګړو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د پاکستان فوج پښتون ژغورنې غورځنګ باندې پاکستان کې د اړي ګړي خورولو لپاره د افغانستان استخباراتي ادارو نه مالی مرستو اغستو تورونه هم لګوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د امریکا غږ دی ودا ګران اوریدونکو او لیدونکو خبرونه لا دوام لري. نور راپورونه موضوعات هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره تر پایه مل پاتې شئ. زو د یوې بلې موضوع ولورې ته څنګه چې تاسو ته به هم خبر ترلاسه شوی چې د پاکستان د بشري حقونو پیژندل شوی شخصیت کامران عارف د اپریل په 2 نیټه یعنی نن په اسلام آباد کې د کورونا ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړی د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مرستیال مشر او د پاکستان د سپریم کورټ وکیل و. په دې اړوند باندې زو د ډیوی زموږ همکار نوشروان قلندر صاحب ولوري ته چې دا مهال زموږ سره په سکایپ باندې نیغ په نیغه په خبرونه کې ملګری شوی دی. ستړي مشه په خیر راغلی قلندر صاحب.
ډیره مننه منزه جان.
هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. قلندر صاحب، د پیژندل شوی شخصیت کامران عارف په اړه کې د لیدونکو سره لغوندې معلومات شریکو، د هغه ژوند ته کتنه وکړو، هغه څه لاسته راوړنې درلودې، تر اوسه کوم خدمتونه ترسره کړي وو؟
زه خو به دا وایم چې اول کامران عارف هغه اوسوک کامران عارف چې کوم دی، هغه د پېښې په اعتبار سره یو وکیل و په پېښور های کورټ کې، او د وخت سره یو انسان دوست انسان په حیثیت باندې ډیر زیات مشهور و. په خیبر پختونخوا کې چې د تیرو سلوستو کالو نه زیات وشو چې په افغانستان کې جګړه ګرمه ده، نو بیا دلته دا سیمه چې کوم ده، دا په خاصه توګه باندې دلته ډیر د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي، او د وخت سره ډیر زیات فعال و. د ترهګرۍ ضد جګړه چې کوم ده، په هغه کې دلته پښتانه تر ټولو زیات متاثر شوې دي، او دلته دا جګړه ګرمه وه. په دې دوران کې ډیر خلک چې کوم دي لا درک شوی، د هغې لپاره دي ډیر منډه ترړې والی وي. زه په هغه باندې د دې په کارونو خبر کوم، خو لګونه کې دا ویم چې کامران عارف چې کوم دي، هغه د پېښور ایڈورټ کالج نه بی اے کړی و، سوالسمه کړی و، ډیر سبق یې پلارې. د پېښې په اعتبار سره د پاکستان په فورس کې کرنل و، کرنل عارف نوم یې، او دغه شان د بیا پېښور پوهنتون نه ایل ایل بی کړو، او د قانون د اعلی نور تعلیم لپاره ایل ایل بی د لندن نه کړو. دې د چراټ د جلوزو سیدونکو خټکو دې چې د نوی په ابتدا کې یا د اتیاهم لسیزې په اخره کې د پېښور های کورټ ته راغی، او هلته چې کوم دی بیا د وکالت شروع کړو، ډیر د لادرک خلکو په کیسونو کې د منډې ترړې والی ری. د ملګرو سره زما اوس کومې خبرو شو، پېښور های کورټ صدر خالد انور اوس بیان جاری کړی دی، هغه ویلي ری چې د ده په مرګ باندې یقینا چې هغه خلکو ته ډیر لوی زیان به ورسی، کم خلک چې بدجیل راتل، او ورته به ویل چې د چا بچی لا درک دي، د چا پلاران، د چا مشران لا درک دي، او چې بیا د غیر لپاره وخت وخت باندې پاسېدل، او د پېښور های کورټ وکیلان چې د دې په واسطه سره به پېښور های کورټ کې کیسونه فایل کول. دوی ډیر زیات فعال وو، یوازې دغه اړخونه نه وو. دا د کرونا وبا کې راغل بنو، د کرونا وبا چې شروع شو په دې کې په هسپتال کې د خلکو لپاره سہولتونه نه وو. دی د هیومن رائټس کمیشن د مرکزی دفتر نه په دې باندې یو بیان جاری کوم. د دې د هڅو په نتیجه کې په پاکستان په حکومت باندې فشار جوړ شو. پاکستان په هسپتالونو کې روغتونونو کې خلکو ته یو شان مرستې نه ورکړي کېږي او خلک ډېر په بد حل کې دي. د صحت په اړه باندې چې کوم صورتحال دی هغه ډېر تشویشناک دی. د وروستو یا د پاکستان حکومت په دې باندې ډېر زیات اکشن واغستو او هسپتالونو نظام چې کوم دی هغه خکو. نو په مجموعي اعتبار سره کامران عارف چې کوم دی هغه د بشري حقوقو لپاره چې کومې هلې ځلې وې د موجودګۍ کې په خیبر پختونخوا کې هغه ډېر زیات فعال وي. او د نږدې ملګري وکیلانو سره چې زما خبرو شو هغه وایي چې د ده په غیر موجودګۍ کې به دغه هڅو بهرحال ډېر نقصان به ورته ملو.
ډیره مننه نوشروان صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیل د هغه د ژوند په اړه د هغه د لاسته راوړنو په اړه د لیدونکو سره شریک کو چې د هغه څوک وو څومره هلې ځلې کړي دي او د دې ترڅنګ د هغه په مړینې یا په مرګ باندې د هغې کورنۍ د دې ترڅنګ ملګري او نور همکاران او خلک څومره خپه دي. ډیره زیاته مننه کوو نوشروان قلندر صاحب تاسو ته ښې شېبې غواړو. ښې چارې.
ډیره مننه.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا دی واسطه سو مسلو او چا پیریال تاسو تاسو د کیمرې پسترګه کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یاد خپل سیمې او خلکو خایست کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د ډی وی ټولې ټلویزیونی خبرونه کولای شئ چې د پخپل کور کې په ډیش ټی وی باندې په یو ټل سټ 7 ټی وی 103 چینل باندې وګورئ. او که تاسو کوم ستونزه لرئ یو نشئ کولای چې دغه چینل ونیسئ نو کولای شئ چې خپل کور ته نږدې کوم چې هم د ډیش ټی وی مستری وي یا میکانیک وي هغه سره اړیکه ونیسئ تماس ونیسئ هغه به تاسو ته د دې طریقه خام خبر وخی. زو بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د نورو برخو په څیر شمالي سیمو کې هم د کورونا وبا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. او بلې خوا په هیواد کې د کورونا مثبت پیښو کچه د تیر کال جون میاشتې وروسته تر ټولو لوړه شوې ده چې دغه صورتحال تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې ځینې روغتونونه یوازې د کورونا ناروغانو لپاره مخصص شوې دي. راځئ چې تفصیل یې د احسان محمد خان په راپور کې واورو.
د کورونا وبا د درېم سپی ورستو چې د هیواد نورو برخو په شان شمالي سیمو کې هم د ناروغانو شمیره په زیاتېدو ده. د ایوب روغتون ابتباد میډیکل ډایریکټر ډاکټر احسان اورنگزیب په وینا په روغتون کې یو وار بیا د روانو ناروغانو شمیر سیوا شوه او په روغتون کې داخل و سلیخ ناروغانو کې 12 داسې دي چې حالت نازک دي. نوموړي په وینا د دې امکان تر مخه چې د ناروغانو شمیره نور هم زیاتېدې شي د انتظامونو د پاره استراتیجی هم جوړ کړي. ډاکټر احسان اورنگزیب وايي
کېدای شي پنه غو پښته اپټاواتيون داسې صورت حال پیدا شي. اټ اس پریډیکټډ اټس اونلی مریضانو لپاره زیشته او کار راغی نو بیا نور هم زیاتول شو تقریبا 300 پیشنټس پورې موږ ساتو ضرورت راغی. موږ څنګه هي 17 وینټیلیټر صرف کووډ لپاره دي او هغه نه علاوه 12 نور دي. تقریبا 31-32 وینټیلیټر جوړي دي او ضرورت شي نو موږ تقریبا 10 نور زیاتول شو. موږ له بیا موږ له هسپتال کې نور
بلخوا د پاکستان دننه سګنی کال د کرونا مثبتو پیښو شمیره په 13 سلیرشتو ساعتو کې تر ټولو زیاته لوړه شوې او د کرونا مخنیوي ادارې تر مخه 15,213 نوي مثبتې پیښې ریکارډ شوې دي. د دې وړاندې تیر کال د جون په 6 نیټه دغه لوړه شمیره 15,948 ته رسیدلې وه. دا ډول په 13 سلیرشتو ساعتو کې 3 اتیا تنان د کرونا له امله مړه شوی دی او مجموعی توګه د مرګونو شمیره 14000 شپږ سوه دیارلس ته رسیدلې. د خیبر پختونخوا د عام روغتیا ډایرکټر ډاکټر اکرام الله خان په وینا په صوبه کې د کرونا ناروغانو دپاره د زرو کټونو زیاتولو انتظامونه هم کړي دي او د دې مقصد دپاره لیډی ریډینګ روغتون پېښور د عامو ناروغانو دپاره تړلې. دغه شان د چارسدې او ماردان دننه هم یو یو روغتون یوازې د کرونا ناروغانو دپاره مختص کړي دي، خو نوموړي په وینا د کرونا مخنیوي دپاره د حکومت تر څنګ عام ولس له هم پکار ده چې د خپلو ذمهوارۍ احساس وکړي.
مونږ په هسپتالونو باندې یا په ویکسینو باندې نشو ختمولې، ځکه چې اوسه پورې مونږ وګورو نو مونږ به تقریبا 1,00,000 کسانو ته په خیبر پختونخوا کې ویکسین رسوو، ځکه آبادي زمونږ په کروڑونو کې ده. نو خو دا مونږ په دې رفتار روان یو، نو د درې کالو کې خو دا ویکسینیشن هم نکی. کله چې په مونږ هسپتالونو کې کلم ډېر زیات کړو، خو دې سو پورې عوام په خپله احتیاط نه کوي، چې کوم د بچاو ایس او پیز دي هغه نه اختیاروي، نو چې سو پورې دا نه کوو نو دا بیماری کنټرول کېږي نه. او دویمه دا چې هر یو شیز کې حکومت زور زبردستی یا ایڈمنسٹریٹیو پاور نه استعمال یا امپلیمنٹ کول نه، عوامو له خپل پکار دي چې په دې شیزو عمل کوي، ځکه چې اخر کې انډین نقصان چا ته او مون خلکو ته عوامو ته.
په پاکستان کې چې مجموعی توګه تر اوسه د کرونا مثبتو پیښو شمیره شپږ لکه اته او یا زره یو سل پنځه شپېته ښودل کېږي او د کرونا مخنیوي ادارې یا ان سی او سی تر مخه دغه کچه اخیری څلیرویشتو ساعتو کې تر 10.4% نوره هم اوچته شوې. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان د کووېډ 19
بندیز دے پکارو بارو نہ بند دی
کرونا وائرس دا امریکان دا پارا
ماسکونا لگولی دی خلق اخبال حفاظت کرنے
کی وصر ہو سے دا ٹویٹر دلارے دا فیسبوک دلارے
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوم چې تر دا د مزمک سره په خبرونه کې مالیاس نور سیمه ایز راپورونه او موضوعات هم لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مال پاتې شي. زه د یو بل موضوع ولوري ته چې یو نوې خبر راغلی، هغه دا چې برتانیا د جمعې په ورځ ویلي دي چې بنگلاديش، کینیا، پاکستان او د هغه په داسې نور هیوادونه لکه فلیپین هي هم پکې یاد کړي دي چې د دوی په سفر کولو د دغه هیوادونو د وګړو پر سفر باندې ځینې بندیزونه لګول شوې دي او دا په سور لیست کې اضافه شوې ده. غواړو چې د دغه تفصیل تاسو سره شریک کړو چې دا څه معنا لري. زموږ سره د سیمې څخه ارشاد حسین صاحب ملګری شوې ده د سکایپ د لارې. هغه یې تورزو هر کله وایي ستړي مشه په خیر راغلی ارشاد حسین صاحب.
ډیر مهرباني منزه شهید
ارشاد حسین صاحب، دغه نوې خبر څه معنا لري چې برتانیا اعلان کړی دی چې بنگلاديش، کینیا، پاکستان او همداراز فلیپین وګړو ته به په ټراول باندې یا په سفر باندې بندیز وي، دوی په سور لیست کې دغه هیوادونه شول، دا څه معنا لري؟
جی څنګه چې تاسو وی دا پاکستان کې چې کوم د برتانی های کمشنر دی کریسچن ټرنر، نو هغه په ټویټر باندې یو پیغام جاری کړ دی. هغه دا ویلی دی چې په دې ورستو کې چې په برتانیا کې کم د کرونا وایرس دا نوې ډول خور شوی وو او له هغه پس چې کم په برتانیا کې د ویکسینیشن عمل شروع شوی وو، نو د هغه په تناظر کې د ایس او پیز او یا په دې حوالے سره دوی خپل زړو اقداماتو ته بیا کتنه کړې ده او د هغه په تناظر کې دا سلور هیوادونه چې دی پکې پاکستان هم شامل دي، نو د هغه هیوادونو په سور فهرست کې شامل کړي دي چې په چا به د چا په وګړو چې به برتانیا ته د ورتلو بندیز وي. دا بندیز چې کوم دی نو دا به د اپریل د روانې میاشتې د 9 نه د سحر سلور بجو نه پیل کیږي، یعنی د راتلونکي جمعې نه، او دا به جاری وي. دغه نه دی خودلې چې را دا به تر کومه پورې جاری وي، خو دې کې د پاکستان نوم هم شامل دی. د دې مطلب به هم دا وی چې هغه وګړي چې کوم د برتانیې دی یا د آیرلند دی نو هغه خو به تلی شي برتانیې ته، یا هغه کسان چې هغه د برتانیې کې د رهایش یا د استوګنې حقونه لري نو هغه تلی شي، خو هغه به هم په دې شرط دی چې هغه به الته لس ورځې په آیسولیشن کې یا ځان لته روي، نو د هغې نه پس پچدینو دی بیا عام سوسایټي کې ګرځېدو قابل کیږي. نو په دغه هیوادونو کې د پاکستان نوم هم شامل دی، بنگلاديش دی، فلپاین دی او یو هیواد بل دی. دا سلویخ هیوادونه دي په دې کې، دا مخکې اته دیر شو په دې کې دا سلور هیوادونه نور هم سیوا کړی دي او دا لیست یې جوړ کړی دي. نو دا به د پاکستان په شهریانو باندې هم دا بندیز وي.
تاسو ډیر واضح ویل ارشد حسین صاحب، دا مو ډیر واضح تشریح کړ چې هغه خلک یا هغه وګړي چې د برتانیې استوګنې لري یا هم هغه د غیزي سټیزنشپ لري، که هغه پاکستانی هم وي او ډوئل سټیزنشپ لري، بیا به هم اغوی تلی شي. خو هغه کسان چې ویزه اخلي یا سیاحتي سفر باندې بزي، هغه ته به د اجازه نه وي د ننه کېدو برتانیا ته. ارشد حسین صاحب، آیا په دې اړوند یا دغه خبر ته دغه ټویټ ته اوس پرې کوم جواب راغلی دی؟ پاکستان حکومت له لوري کوم خبرګون خودل شوی دی او کنه؟
د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري خلادې ته کوم خبرګون نه دی خودل شوی، خو هم نن چې کوم په د سن ایالت د هغه د تعلیم وزیر دی سید غنی، نو هغه ډیر سخت عکس العمل خودل دی او په پاکستان مرکزی حکومت باندې غږ کړی دی، د پاکستان په خارجه وزارت دا غږ کړی دی چې دا مسله دی د برتانیې د حکومت سره راپور ته کې چې کوم دغه بندیزونو په سور فهرست کې د پاکستان نوم شامل کړی شوی دی. سید غنی دا هم ویلی دی چې د کرونا وایرس چې کوم دا نوې ډول دی، د ته د برتانیې قسم ویلی کېږي، دا د برتانیې نه خور شو. په کار خدا و چې په پاکستان د برتانیې په وګړو پاکستان ته پراتک بندیز لګولې، خو برتانیې الټا پاکستان په دغه سور فهرست کې شامل کو. نو هغه د پاکستان په خارجه وزارت غږ کړی دی چې د برتانیې د حکومت یا د های کمشنر سره دا مسله راپورته کړي.
ډیره مننه کوم ارشد حسین صاحب، تاسو د ملکیت څخه دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کو. تاسو ته ښه چاره غواړم.
تاسو مننه آباد اوسئ.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن
ده. هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د ټویټر @VOA Diva، فیسبوک
د دې وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. ستاسو د سیمې په اړه باندې ګټور او معلوماتي راپورونه او موضوعات لرو په خبرونه کې، به تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. د مهال د خیبر پښتونخوا یو بل موضوع ولورې ته تاسو بیا یو چې د لایف سټاک ډپارټمنټ یا د څارو د خصمانی محکمه وایي چې صوبی دیالس زلو کې زناور ته فوت اینڈ ماوت ډیسیز او څلورو زلو کې پی پی آر رنز لګیدلې دی. دغه کوم رنزونه دي، څنګه لګیدلې دي، راځي چې ټول تفصیل د مدثر شاه په راپور کې په ګډه سره واورو.
د خیبر پختونخوا د سارو د خصمانی او درملنې محکمه یا لایو سټاک ډپارټمنټ وای د صوبې دیالوس ضلعو کې سارو ته فوټ اینڈ ماؤت ایف ایم ڈی رنز او دغه شان سلورو ضلعو کرک، لکی مروت، سوابی او ملاکنډ کې پی پی آر یا تکنیکی ژبه کې پیسټ ڈس پیٹس رومینینٹ بیماری لگے دلے دا. د یاد محکمے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عالمزیب ڈیوا توائی ایف ایم ڈی لویو او وڑو سارو تا لگی
پا چیلو کی، گڑو کی، اغوا کی او پمی ہو کے پا دے کے دا بیماری رازی او دا بیماری دسی دچ دسی پا دے کے مرگ نکی گی دسار بی او دے کے دای چې لکا کمرشل فارم چې ډیری فارم نو هغه کې نسلی غواګانې یا نسلی میخي که په هغه باندې دا رااله لساروي، نو د ساروي خوله ژبه په دې باندې دانی د شي په غولان باندې دانی راخېږي او خوراک نشي کولی.
زیات اکله د دې مرز دوران کې سروې شو دې ورکول بند کی. وای پی پی آر بیا وړو سارو لکه ګډو چیلو ته لګي او دې کې کده ساروي درملنه اونښوانو د مرګ امکانات پکې هم سیوا دي. د محکمې ډایرکټر جنرال وای څنګه چې دایته د صوبې د بلابلو ضلعو نه دا مرضونه راپور شول نو په بیړني توګه یې فیصله وکړه چې اغیزمنو ضلعو کې به په شپږم اپریل ویکسین ورسول شي او د اووم اپریل نه به ټولو څارو ته د ویکسینیشن لړۍ پیل شي. وایي د دې ټول عمل لپاره صوبایي حکومت 250 میلیونه روپۍ په سمدستي دوکا جاری کړي دي. موږ سره د ویکسینو پوره شمیر موجود دی خو که کمېدل نو د روس او ترکیې ویکسین به هم استعمال کړو. وایي اغیزمنو ضلعو کې زاد د 1500 تر 600 پورې سارو تر ویکسین ورکول هدف یې خو دې دی. د ډاکټر عالم زیب نه موږ پښتنه وکړه آیا دې دوران کې انسان د ناروغ ساروی غوخه او پی استعمالولې شي؟ مغبای
نو وسه پورې د صدقه نه راغلي او نه دا بیماری انسان ته لګي او بالکل پی استعمالای او غوخه دې استعمالای نو بیا خو پدې کې مر کېږي نه په پوتین موت کې مر نه کېږي. البته په پی پی آر کې مارٹ ریلیٹڈ راہی جائے کی چیز نہ خدا نہ رچ گنی خوراک بالکل خدا شد منگا نہ خوراک سسٹم ہو زبردست ہے منگا ریو شی خشی شو بخوی خود کوی یا نو داس سدا غنشت دے اج خوریش.
وای د ویکسین بیا به زیاته به خو محکمه به د هر ساروی په سر صرف لس روپی اخلي او د دینا علاوه کو نور سیمو کې هم زمیدار خپل سارو کې داسې نخې نخانی اولی دي نو د لایو سٹاک محکمې زائد دفترونو سره د رابطه وکي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
ز چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زہرا شاہ دے زبا کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره خلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکڑا پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. غواړو چې تاسو ته د پولیو د کمپاین په اړه یو وروستۍ تازه ریپورت هم خپور کړو چې په خیبر پښتونخوا کې د روان پولیو کمپاین کې 1000 انکاري خلک مخې ته راغلي دي چې په دې کې 2000 ماشومان لا هم د پولیو څاڅکو څخه محرومه پاتې شوي دي. راځي چې تفصیل او د دې نور ټول معلومات د شاهینشاه افریدی په راپور کې په ګډه سره واورو.
د خیبر پختونخوا د پولی د مخنیوي بیړنی مرکز وینا تر مخه روان پولیو کمپاین کې 6.4 میلیون ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدفو چې پکې 1000 ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي لا هم نه دي رسیدلي. په پیښور کې تر ټولو زیات 24000 او خیبر ضلع کې 2000 نه سوا انکاري خلک رپورټ شوي دي. د صحت ماهرین وینا تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غیاد ضلع د پولیو وایرس لپاره تر ټولو خطرناکې سیمې دي. د ترڅنګ خیبر پختونخوا په شلو ضلعو کې 95% یا د دې نه سوا ماشومان واکسین شوي دي. ولې لسو ضلعو کې د پولیو څاڅکو څخه یو انکاري تن هم نه دی رپورټ شوی. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور سره تړلې ضلع 400 کې 99% ماشومان واکسین شوي دي. ولې 1500 نه سوا انکاري خلک هم رپورټ شوي دي. د 400 ضلع صحت مشر ډاکټر محمد ادریس ویوډي وتوای د پولیو وایرس نه متاثر ضلعو پیښور او نوخار لوجي 400 کې په پولیو مهم زیاته توجه ده او د پولیو ساسکو څخه انکاري خلکو لپاره د بیلابیلو محکمو خلک چمتو کړي دي.
چار صدق یہ صرف منہ سرا ریفیوزل لے چارا بالکل لگتا سے کرانک ریفیوزل لے من کوشش کو لگا زموں دا ہیلتھ محکمہ شو ڈی سی صاحب شو دا ڈی پی او دا پولیس پہ مدد سرا اگی کمیٹی پہ ذریعہ بانے اگی کنوینس ان کو بیان دا سے خلق ستا چی بس آگا نکی نوار کول نواری اند اگی اویرنس اگی اگی مختلف داغی سرا میٹنگ ہونا اغایی خلقمون پازاب کی لکا کمپین دوران کی.
خیبر پختونخوا کې د تیر ګول ورځې پیل شوی پولیو مهم نن اخیرانه ورځ وه چې تر دې دمه پکې 90% ماشومان واکسین شوي دي. ولې ځینې سیمو کې د پولیو ضد کمپین لا هم روان دی؟ د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه د پولیو ضد څاڅکو نه بچ پاتې ماشومانو لپاره به پولیو کارکوونکو هلې ځلې تر 2 نور ورځو پورې جاری وي چې ټاکلې شوي ماشومان ته کور په کور پولیو ضد څاڅکي ورسوي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیبا، 400.
یاسین کستا یا دنا پچبودی یا دستر کو سینا بنا وختو دی
پختون خوا پڑی رسیمو کے ماشمان پولیو وہلی دی ز پولیو مخنیوی ویکسین بے ضرر دی تاسو تخواس کو چیزا ضرور پا فاگانو کی مراد ہے خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړي او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړي.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د پولیو د کمپین په اړوند ریپورت واورېدو. دا مهال زو یو بلې ناروغۍ ولورې ته چې د صحت چارو پوهان وایي که چیرې آتیزم ښکار شو ماشومانو سره ټولنیز چلند او د میندو پلارونو لخوا ښه د دوی په نفسیاتي توګه وپیژندل شي نو دوی د ټولنې ډیره مهمه برخه جوړېدلی شي او د نورو ماشومانو په څیر ژوند کولی شي. دوی وایي چې په ټولنه کې دغه رنګ ماشومان سره د خلکو رویې او ناسپاسته په صحیح توګه نه کیږي او د دې د لاسه دوی نور هم نفسیاتي ستونزو ښکار کیږي. راځئ چې تفصیل یې واورو د فرید شنواری په ریپورت کې.
د صحت چارو پوهان وایي د آرټیزم ښکار شو ماشومانو سره که ټولنیز چلند او خلکو رویې سمې شولې نو دغه ماشومان د ټولنې مهمه برخه جوړېدای شي. دوی وایي د خلکو منفي رویو د لاسه د آرټیزم ښکار شوي ماشومان د محرومیانو سره مخ کیږي او نور هم نفسیاتي ستونزو سره مخ کیدای شي. د پیښور د نفسیاتي رنځونو یو ډاکټر سید مهدی حسین وای د آرټیزم ښکار شوی ماشومان په صحیح توګه خبرې نشي کولای، د پښتنې زر جواب نشي ورکولای او د یو کار یادونه به ورته بیا بیا کوي.
ګوره دا سیده کنه چې آرټیزم لکه زمونږه پاکستان په لیول باندې به خبرو کومه اسی ورال کې دا یو کیوریبل بیماری نه ده. سمسال د مونږه کمپلیټلی د مونږه ټیکو دا تاسو لا پته یی دا مینیجیبل دا لکه مینیجیبل مطلب دا سدا مونږه لکه کنټرول اوی شو لکه څه حدا پوری بیماری مونږه کنټرول اوی شو خو لکه دا سینه دا هغه ټول عمر سره مونږه مطلب دا دی ریکوري کمپلیټ وش.
د آرټیزم نړیوال ورځ هر کال د ملګرو ملتونو لخوا د اپریل میاشتې په 2 نیټه په ټولنای کې لمانځل کیږي. د دغه ورځې لمانځلو مقصد دا دی چې د آرټیزم په اړه خلکو ته پوهه ورکړل شي او د دې ښکار شو ماشومان سره د خلکو ټولنیز چلند سم شي. په مطبوعاتو کې خپور شوی راپورونه وایي د ټولې نړۍ 1% آبادی د آرټیزم ښکار شوې ده. د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو عمران ټکر وی ویډیو ته ویل باید د آرټیزم ښکار شو تنانو ته د ژوند په ټولو برخو کې ځای ورکړل شي،
خصوصا چې دا کم محرومیت د دې د نه اورېدلو یا د وینا نو هغه کې هم د سټیټ د ریاست بیا ذمہواری جوړیږي چې هغه ته په سکولونو کې په هسپتالونو کې هغه سہولیات ورکړي چې د هغې کومه محرومي ده چې هغه د هغې په وجه باندې هغې په ټولنه کې په ریاست کې رست پاتې نه شي.
عمران ټکر وایي دغه رنګې ماشومانو ته په تعلیم، صحت، اولسي ترانسپورټ او نورو ځایونو کې سہولتونه ورکول پکار دي.
او دا ټوله مسله چې دا زمونږ د رویو دا انسان چې په هر رنګ پیدا شو نو هغه انسان دی او هغه ته بیا د انسان په نظر باندې کتل پکار دی او دا هغه تر خپل کافی حده پورې هغه ته هغه ضروریات او سہولیات رسول پکار دی، بلکې خپل مثبت رویه هغه سره کول پکار دی چې هغه ته هغه احساس محرومي ونی.
د صحت چارو پوهان وایي آرټیزم ښکار شو ماشومانو په حق لا که چېرې خلکو ته پوهې ورکړلی شي نو دوی سره په ټولنیز چلند کې او په خلکو رویو کې ډیر بدلون راتلی شي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو په روسي کې څنګه چې تاسو به هم لیدلی وی چې په سیمه کې هوا یا موسم ډیر خراب شوې ده، کله نا کله ډیره تیزي هواګانې هم چلیږي. غواړو تاسو ته د موسم او د دغه پاړوند یو ریپورت په خبرونه کې شامل کو چې د موسمیاتو محکمې تر مخه د تیرې میاشتې ډیر شمې نیټه پیل شوې د تیزو هواګانو لړۍ د صوبې مرکزی او جنوبي ضلع متاثر کړی دی. دغه هواګانی چې د افغانستان څخه پاکستان ته ننوتې دي په پیښور کې رفتار په یو غنټه کې اتیا کیلومتر معلوم شوی دی. راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق په ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور بشمول د صوبې مختلف علاقې د تیرو څو ورځو راهیسې د غیر معمولي تیزو هواګانو سره مخ شوي دي چې له امله د صوبې په زیاتره سیمو کې د بجلی نظام متاثر شوی او فصلونو ته هم زیان رسیدلی دی. د موسمیاتو محکمې د چارواکو تر مخه د تیزو هواګانو لړۍ د مارچ د دیرشمې نیټې نه شروع شوي او نن د جمعې پر ورځ به ختمه شي. په خیبر پختونخوا کې د یادی محکمې مشر علمزیب خان ویډیو ته ویل چې د تیزو غیر معمولی هواګانو نه د صوبې مرکزی او جنوبي ضلع متاثر شوي دي.
دا هواګانې شروع شوي دي د زمونږ چکم شمال مغربي علاقې داینه دا شروع شوي دي، افغانستان سایډ نه دا راځي او پېښور زیات تر دې سره متاثر شي. نوشهرا، مردان، کوهات، بنو، ډېر اسماعیل خان پورې دا هواګانې دې اثر څخه کم دی رسیدلې دي. دا میکسیمم چې رسیدلې ده هغه 80 کیلومتر پر اور پورې رپورټ شوی دی. لکه مخکې داسې تقریبا مسلسل داسې هواګانې زما په یاد کې داسې نه راځي چلېدلې، داسې راغلي دي سلک ټایم د پاره تقریبا 100 کیلومتر پر اور پورې هم شي کم دی. یو ځل اپریل 2015 کې داسې شو، وای تر دا چې رین تندس دا وخت پورا سیستم وکړه.
ماهرین وایي چې کوم هوا په یو ګینټه کې د سلور او یانه تر اتاتیا کیلومتر رفتار سره چلیږي نو هغه سره ودانو ته د نقصان رسیدو خد شوی. د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر اسف خان ویډ وته ویل چې د تیرو سور وزرا حسي چلیدونکي تیز هواګانې د موسمي بدلون نتیجه ده.
اوس کرکټ ټمپریچر کې یعنی درجه حرارت کې فرق راشي نو هغه سره د هوا دباو کې هم فرق راځي. نو په سنټرل ایشیا کې الته های پریشر سیستم ډیولپ شوی دی، دلته ساوث ایشیا کې لو پریشر سیستم ډیولپ شوی دی. نو اوس دا چې کوم هواګانې دي دا سنټرل ایشیا نه ساوث ایشیا طرف ته روان دي او دې سره موږ علاقې کوم دا هغه ډیره زیاته متاثر شوی ده. نو موږ ته په کار ده چې مستقبل لپاره موږ کلایمیټ چینج اډاپټیشن وکړو، یعنی د اقلیمی بدلون مخنیوي وکړو او دې لپاره په کار دی چې انفرادي ستمنی او حکومتي ستمنی ډیر زیات کار وشي.
د پیسکو یا پېښور الکتریک سپلای کمپنی ترجمان تر مخه د تیزی هوا له وجې تیر ورځ د صوبې په کچه د بجلی سلور سلويخت فیډرو ته زیان رسیدلی وو او تر دې دمه د وابډا اهلکارو نږدې 80% متاثر علاقو کې بجلی دوباره بحال کړې ده. د تخبای سیمې نیک محمد وایي چې تیزی هوا سره نه یوازې د بجلی ترسیل معطل شوی بلکې د دې فصلونو ته هم زیان رسیدلی دی.
سیلای نن درې مورد چې شروع ده خطیز سیلای ده. نو یو خو زمونږ بجلی پرون ټوله ورځ خراب هو، ځای په تارونه کټ شوی، بل موږ زمیداری زمیداره کو زمونږ فصل چې کم دی نو قابو دی تیار دی د غنمو او هغه چې کم دی د سیلای د وجې نه ډیر ګډ وټ شوی دی. ځینې پکې غنم لاستې پریوتې دي، ډېر غټ نقصان یې شروع کړی. نو الله دې پکې خیر واچي، الله پاک سیلای د پکې ګینه ډېر غټ نقصان به وي.
د ریسکیو 112 د ترجمان لخوا جاری شوی معلوماتو تر مخه په پیښور کې د تیزی هوا له امله د کور چت را غورځېدلې چې پکې درې تنان مړه شوي او سلور جوبل شوي دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیو وا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیو وا زی دی.
وی او ای ډیو وا.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو کولی شئ د جی وی ټولې خبرونه په یوټل سټ 70 بي 103 چینل باندې وګوري او هلته هم را سره مال شي. زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان قومي فوټبال لوبډلې په خوانی کیپټن او کوچ عیسا خان وایي چې پاکستان فوټبال فیډریشن دلی پر نار مولایزیشن کمیټه باندې واک اخیستو کومې حسي شو بي دي دغه په پاکستان کې فوټبال تباهي سبب جوړیدای شي. راځي چې وګورو چې د دې تفصیل څه دی، ولې دا خبره کړې ده، او د دې ترڅنګ دغه ټول معلومات سره غونډ کړی دي نعمت الله سرحدي په خپل ریپورت کې چې تاسو ته وړاندې کوو په ګډه به سره وګورو.
د پاکستان د قومي فوټبال لوبډلې په خوانی کپتان او کوچ عیسا خان وای چې د پاکستان فوټبال فیډریشن یو په خوانی ډلې سمشری اشپاک حسین شاکبی د پیپا عالمی تنظیم له لوري ټاکل شوی نارمالایزیشن کمیټي په زور زبردستي د خپل دون څخه ګوښه کول د پاکستان فوټبال د پاره ډیر نقصان دی خبره ده.
نو د دې سره د پاکستان د فوټبال ډیر زیات نقصانات دي، د پابندي خطر هم سره تړلې ده، چې پر پاکستان فوټبال به په مکمل تور سره پابندي ولګیږي، او د دې سره سره زموږ د کم ماشومان کم گراس روٹس کم زمر فوٹبال سے دی واغه تر ډیر زیات نقصان رسی سی مج کم انٹرنیشنل ایونٹس د پاره بیا زمر یو ټیم هم نسکلا لای کزمر نیشنل ټیم دی کزمر یوت کم ټیمان سی دی، نو ډیر سخت نقصانات او تقریبا د سلور کال سمج په دغه کرایسس کرا روان یو د پاکستان فوٹبال سی مسلسل د گروپینګ او د پالیټکس شکار دی.
په کال 2013 کې د پاکستان فوټبال فیډریشن پی ای پی ایف د دوو ډلو په خپل منځ کې د سترې عدلیې په حکم ټولټاکنې وکړې چې د اشپاک حسین شاه ډلې بریالیتوب ومیندي، خو د عالمي فوټبال تنظیم فیفا دا وخت د پاکستان فوټبال فیډریشن ته لوی مالي مرستې ورکوي، هغه د فیډریشن په ټولټاکنو کې د حکومتي ادارو لاسوهنه د خپل قانون څخه سرغړونه بولي. نو په سپتمبر 2019 کې پر فیډریشن نارمالایزیشن کمیټه جوړه کړه چې هغه د فیډریشن واک اختیار په خپل لاس کې واخیستو، چې اوس د ارون ملک په مشرۍ کې دغه کمیټه به دروان کال په جون په میاشت کې ټولټاکنې کوي، خو د فوټبال چارې په لاس کې اخیستونکو ډلې مشر اشپاک حسین شاه په ټولنیز رسنی باندې خبر کړي یو خپل ویډیوي پیغام کې پر ارون ملک باندې دغه تور ولګاوي چې د په مشرۍ کې نارمالایزیشن کمیټه دروان کال په جون کې د فیډریشن ټولټاکنو د لپاره هیڅ قسمه تګلارې نه خپل کړې او نه د شډول اعلان کړی دی. خو د نارمالایزیشن کمیټه مشر ارون ملک د دې په جواب کې هم په ټولنیز رسنی باندې په خپل ویډیو پیغام کې د اشپاک حسین شاه دغه تور رد کړ او ویل چې د جون در میاشتې پورې وخت ستا باید وخت پر کېدو پس د مخته راغلی وای، خو د پاکستان فوټبال فیډریشن ټول چاري پر روان وخت کې درېدلې دي او په کراچي کې روان د شزنی فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالي هم درول سوي دي، خو د فوټبال لوبغاړو د فیډریشن پر دغه کړکېچنو حالاتو باندې خپل سخت برګوند ښکاره کړی دي. یو نامتو فوټبال لوبغاړی کلیم الله وای کچېری پیپا د پاکستان پر فوټبال فیډریشن باندې بندیز ولګاو دغه به د لوبغاړو د مستقبل د تباہي سبب وګرځي،
او په دې صورتحال باندې د فیفا دغه ډیډ لاین چې دی دراتو بچو پرې هغه به پر سوی، او په دې باندې د فیفا ډیر سخت اکشن بای او موږ ټول پلیران د دې سره ډیر سخت مایوس وي چې کچیر د پابندی ولګا د پلیرانو کوم مستقبل شي هغه به ډیر ویران.
د فوټبال عالمی تنظیم فیفا د اشپاک حسین ډلې ته د تیر ماشان د اتو بجو پر وخت ورکړی وو چې واک اختیار دی واپس د ملک په مشرۍ کې نارمالایزیشن کمیټه ته ورکړي کني وبندیزونه ته تیار سي، خو د اشپاک حسین ډلې د فیفا دغه خبره منلو ته تیار نه ده، خو تر دم غړي پوری د فیفا لوري څه کیسه ماکس لامل مخته نه دی راغلی. نعمت الله سرحدي، وی یو ای ډیوا، چمن.
د جی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو د همدغه ریپورت سره زموږ خبری خپرونه هم پای ته ورسیدله، او ډیر مننه کوم چې تر دا د مرا سره مالیا تاسو پیغامونه ګورو. راجمل وزیر صاحب لیکلی دی چې ډیر زبردست پروګرام وو، ډیر مننه کوم د وی او ای ډی ونه تاسو نه هم مننه راجمل وزیر صاحب چې زموږ سره مالیا همدار از محمد اسرار سلامونه را لیکلی دی، ډیر مننه کوم تاسو څخه هم بختیار خان خان دی هغه هم زموږ سره مال دی په خبرونه کې، او داسې نور لیدونکي دی هغه ټول سلامونه او کمنټونه را لګلي دي. تاسو ټول نه ډیره مننه کوم، له بده مرغه موږ نشو کولای چې تل تاسو پیغامونه واخلو په خبری خبرونه کې، البته په نور خبرونه کې تاسو کولای شئ چې پیغامونه کوم چې را لګي هغه به هم اخلي، او کولای شئ د ټلیفون د لارې په خبرونه کې خپل ګډون هم وکړي. زه تاسو قربانه منازه شهید سره د دې خبرونې پروډوسر عابد حسین صاحب چې د خبرونې تاسو ته تیار کړی و د غری پوټونې راغون کړی و د غوین هم ډیره مننه کوو او د انجینرانو څخه هم مننه کوو چې په تخنیکی اړخ کې زموږ سره مل و او د خبرونې مخ ته وړاندې بوتله. تاسو ته ښه چاره غواړو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.